یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسیون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپل وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي. د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و. تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د اوښتو خبره کوي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه شوې ده. ښاغلی ځواک زیاته کړه.
تیره شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخکانو باندې د استقامت باندې وسلوالو مخالفینو د افغان سرتیرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته سوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی. خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتیري میشتي، په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او 4 نفره ټپیان شوي دي او 4 نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پارون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل سي چې په بادغیس کې پرې ویل لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
وکن خیلی جد تاسف است که
این واقع وقتی که دوی واقعا د خوشنۍ ځای دی چې دا پېښه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي.
مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره.
د بادغیس د ښځو چارې مشرې راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنځمې په ورځ د قلیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تیری شوی دی. د میرمن نادری په وینا د نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویلې دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخې پټ و پر دې تیری وکړ. چارواکي د دې پېښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دوی د افغانستان سولې ته هیله مند دي او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. کاملوف بیا کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لستل خبرې کړې، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي. سمج اغلازه د ریډیوري د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږته لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سختې پرده پورته کړه پر دې موټرو نږدې 3 میلیارد و 200 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل د وی دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیه خوب وروسته له شپېتو کلونو رښتیا سو. تمه ده چې د برېښنایي موټر به راتلونکي میلادي کال تولید شي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یوې هسپانوي ژغورونکي بیړۍ د جمعې پر ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هېوادونو ورسېږي. دوی ټول د افریقایي هېوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 2 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هېوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسانې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
زموږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیشن په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولی و چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د څلوېښتۍ مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی و.
وزر پای ما ته د نیمه ورځې د تنحال فار راکړلې.
د مکمل راپور به درته خپور کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټول مری چې راوخه چې پیوا ورځ رسی جاغه په دوی ورځ چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسی.
بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. رازو لومړی مطلب ته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون دی د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. تیفا وایي د شکایتونو د حجم لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په 15 ورځو کې څیړنې نشي کولی. خلکو ته دې وروستۍ نیټه په ګوته کړي، خو ځینې مخکښه ټاکنیز ټکټونه وایي یاد کمیسون دی د دقت او شفافیت په نظر کې ونیسي او د انتخاباتو پروسې د کړکېچ نه دی مخنیوی وکړي. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستنیک صاحب، سلام تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته اوس چې د ټاکنیز شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په 15 ټاکل شویو ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د او بخې د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا غړي صغرا سعادت ازادي رادیو ته په دی اړه وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین.
دوایی که دشکتون نو تیرل لا نور وقت هم غواری، دغه کمیسون باید لوران دی وقت مشخصه کړي چې څومره نور وقت غواړي. دوی دی یوانیټا په ډاګه کړي چې خلک پوشي دغه کمیسون په ټاکلې موده کې کولای شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي. اغلی سادات وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید د وخت لزای هم مخنیوي وکړي. له دې سره د ازادي وبخي، له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د شکایتونو د اوریدو کمیسون دې خپل ظرفیت لا زیات کړي.
د موږم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسون په کار دا ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه، خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو د شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه بسونه تاثیر کړی ده هغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځوو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون دې د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅیړي چې حقیقي وي.
منګه ولنم ویلو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوی دي ترڅو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زنګ راغی د غشن یو زنګ را پیدا کړی او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسئله او باسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه په وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسون به هغه په خپل وخت یې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونې دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
خغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسون دې په دقت او د طرزالعمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لوري ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې چې د شکایتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تضمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت د شکایتو او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تضمین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي په دې کې د شکایتونو هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي.
ډیره مننه فیروز عزیزی. ول کابل له موږ سره غږیدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډیرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څیړنې نشي بشپړولی. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمېر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون دې د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپی لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل له چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغه خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامېږي، نو ځکه سوداګر نور هیوادونو ته زړه نخه کوي. نوموړي ویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم قطار کې دي. د خغلی نوید په خبره دغه صادرات دوه برابر زیات شوې دي. د یادونه ورته چې د افغانستان سوداګری زره کړه ورکړه په کال کې 1 میلیارډ ډالر تر رسیدي چې له دغه پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9% په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایی دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1,200 افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1,400 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 3 یا 4 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1,100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد اقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې خبرګون ښودلی. اسمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو ویلی دی؟
من نه ستانک زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپله ټویټر پاڼه کې دقیقا په دې شکل لیکلی دي: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1,500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه ای له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې ویل، پرون هغو ایرانیانو د وژل کېدو څلوېښتمه څلوېښتي وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول. ټاکل شوی وه ایرانیان د هغوی څلوېښتمه ولمانځي. آیا بالاخره یې په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو څلوېښتمه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې څلوېښتمه ولمانځي، خو د پولیسو له لورې دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکشه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګزمه کوله او همداراز د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همداراز د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزادې نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د اقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په سباندې 100 شهرونو کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه، خو امنیتي ځواکونو وځپلې د مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1,500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1,500 کسان وژل شوي دي.
یو بله پوښتنه کېدای شي ډېره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې تر څنګ چې خپل عسکر د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مر شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نوری دلی همشتا خصوصاً بسیج یا دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهری کیږي او د حکومت له کنټروله وزي، بیا دوی زرګونه بسیجان د پادی جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیا لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي، دوی کولی شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپي.
ډیره مننه عصمت ساروانو د ایران د وروستیو مظاهرو د قربانیانو د څلوېښتۍ د مراسمو په مناسبت له موږ سره خبرې وکړلې. هلته خلک نه دي پرېښودل شوي چې د فاتحې او څلوېښتۍ په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېرې ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یوه ویرونکي او له کړاو ډک سفر بدله شوي. د ازادي راډیو خبريال صادق رشتین له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو له تیر درو کلن رئیس د مسافر او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل په لیدو ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکو مسافر وای د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډې د تاسو ټول مریض چې راوخی چې په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځو کې چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 100 زر ته ورسیږي. د 100 روپۍ دوا غواړي هغه بار 100 زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د دوه ورځو کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سوي وای داسې به کوبل وای داسې به کو لارې ته ځان نه نسی.
داروخان داسې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ز ډیر خراب ده ډیر کرپ کرپ دی پکشه ډیر خراب ده لارې ورځي دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبر بند چمرزان ډیر تکلیف ور کوي خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نام نه بولي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل سوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ یا موږ پایل نقطه غږ ته نه رسیدلی. هغه پخوانی سرک موږ جوړ کړی و په هغه کې هغه حفظ مراقبت یا جونه سه تخریب سی و هغه باندې کار کوو. انشاءالله سه موږ خپل وسایط ته ورسیږو. تعداد وسایط به هلته ډیر سي. کار ته به هم تر دغه نور هم سرعت ورکړو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل سوي بلکې د پولیسو لوري له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډېرې سختۍ اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه شکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
ویسا ورځپاڼې لیکلي پرون د مرغومې شپږمه وه. څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. مانا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نو یوازې صحیح نه دي زده کړي بلکې ډېر صحیح له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې توی کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کله نه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغومې شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډیری افغانان معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړې چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو، لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلی یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یکشنبې پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړي خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، کنه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور هغه څه د زغملو نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلومات وو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا وایورئ د افغانستان پوخ په دوو بجو پیلېږي. افغان دیارلس کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سیمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولای شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخواه هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
2000 روپۍ ماته د نیمې ورځې د تنخواه لپاره راکړلې.
نو د بصیر والیتوب نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د جلس کلن به سرپرست ماشوم تیرونه د سه شنبه په ورځ د خوست والی حلیم فدایی لخوا د نیمه ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا د خبر رسنیس او په ټولنیزو رسنیو کې خ ګرم شو. خو پښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه.
دی والی سه په چوکۍ باندې کېناستم د نیمه ورځې لپاره چې هلته دی وزارت هدي معاینه راتلل لپاره زه هلته په چوکۍ باندې کېناستلم. مونږ دا د روزنتون پاره چې کوم ستونزې مونږ درلودلې هغه مور سره شریک کړلې او ولایتي چارې پر مخ بوتولې.
د خوست د نیمه ورځې سمبولیک ماشوم والی بصیر وای دی اوس په دې باوري شوی چې د والی توپ چارې مخته وړلې شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل ما د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچیرته هر رقم ترودبوي یا دیوالی توبي هغه دوی پر مخ بولای شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یو چاودنه کې وشل شوی خو کور لري، مور لري او پښتنه کوي.
پلار می په پکتیا کې په یو چاودنه کې لاس ورکړو. هلته زه ډیر وډوکای وم چې پلار می لاس ورکړو او مور لرم ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې دوه تورځي.
بصیر وای د خوست والی د کار سټایل او شابسه ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایی په دې اړه چې لدې کار څخه هدف څو ازادي رادیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دي د دغه پروګرام نه او هدف مداو چې ترڅو ځوانان، تنکی ماشومان وهڅو چې هغه د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوري وټاکي او مایوس نه شي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومان په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي. خدا لومړی ځل دی چې د ماشوم لورځي یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي او خیلام دی عمله ډیر پام هم ورواوخت. خو بصیر او د بصیر پشان په زرګونه نور به سرپرست افغان ماشومان د دې ترڅنګ چې دا شان کړی د دوی د غک پورته کولو په برخه کې یو خی اقدام غنی ل حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسان دي زینو اوریدون کوي سمې سونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلی له حکومت طالبانو سیاسيونو غواړم چې د سولې لپاره غړي هتي وکړي. حمیده نظری لیکلی حکومت د سولې لپاره هر راس قرباني ورکړي او هم ورته تیار دي، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته باندې او د سولې نکولو ته پلمې لټوي. د هلمند لنادلی ولسوالی خان محمد اسلامیار لیکلی ک طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دی اوربند وکړي. ملا ناظم د بدخشان له جرم ولسوالی لیکلی د انتخاباتو کمیسون مشر غواړي او ټول کارونه د لتقلب لري وکړي کنه بیا به خلکو ته جواب وای. تاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سوا تلسل لري مکته لند لیکلي سمسونه په واضح توګه باندې ولیکي او راوایستوي څو درته خبرو کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. مایکروفون فریبا ظاهر تاسو په روسي د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وای.
د هلمند چراکیوای د ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي. د هلمند ولیویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړی وایي په دې پوسته کې اتلس سرتیري ول، خو څلور سرتیري له پیښې روغ وتل دي. ځواک زیاته کړه چې په متقابلو ډزو کې طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر ویل اسکلن انجلۍ جنسي تیری وکړ. د بادغیس د ښځو چارو مشر راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ د پنځمه پرز د قلاینو په شار کې په یوې دینی مدرسه کې جنسي تیری شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړ چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوې خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې په چاودنه کې نن شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد ویلي دا یوه ویجاړوونکې چاودنه وه. زه د څه باندې شلو ملکي وګړو وژنه تاییدولی سم. ډېری نور کسان هلته ټپیان شوي دي، خو شمېره یې شایي لوړوي. د موګادیشو ښاروال عمر محمود بیا د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د شاوخوا نوي ملکیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې ډېری یې زده کوونکي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د ترکیې ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیې سختې پرده پورته کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومنئ. زه اکرام الله اکرام موتاستا د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لس میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو تاسو ته پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې څه د پاسه سل ټنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځنګړي قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې یو سلو شل ټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه زر کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د بدخشان امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 320 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي. دی ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکو په ګډون وطن هم نیول شوی دی. د پکتیا ولایت پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان جانباز رسنوی ته وویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند الادات فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چارس، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په زرنج ښار کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، موسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. په روانه خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل.
ټول جوړي مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خای نه شکوله.
بینال خوش ازم نه کاروم کړم ایتونم. لیوفم دیوختم ایتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشه مواد استعمالول څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې څونه مواد نه استفاده کوي، نظر کوم کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي، د دې تداوی لکه مغلق او مشکلات لري.
د سپین باز په نوم یو متاد وایي چې اوس هیڅ څوک د سړی په سترګو ورته نه ګوري.
کته سم سړی هر څونه منه راستا سړی ودا پتا اعتبار څوک نه کوي.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو، لمک سره پات شي.
بشره زوی چې ګراته ویل
تاسو چې تما ته کوز درا کوي
هو،
نو تاسو خو بس ما سره و مشوره کوله.
او اوس هم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټر هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وای قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,430 لیټره کیمیاوي مواد نیولې چې په یو لارې موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات لارې فراه ولایت ته کاچا کېدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواحد ازدیار ازادي رادیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فراه او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
ټول جوړي مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. وروستۍ ځل مو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې 8,430 لیټره هایډرو کلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فراه ته انتقال کړي او فراه ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشه یي موادو کارخانې فعال دي او هلته لدی کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مجموع کې 9,004 لیټر کیمیاوي مواد هغه محل ونیول چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 1,640,010 لیټر تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو وایي هغه هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هم مرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري، نو له همدې عمله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیره بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډیر دی. د غډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفی په نوم یو میرمن در پیژنو چې په خواه نشه کوله. 15 کلن شریفی شپږ کاله تاریاک خوړلې دي. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنیو جنجالونو لامل یې نشو ته مخه کړه. د شریفی مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفی کور ته ورغلې او هغه درملنې ته هڅولې وایي چې شریفی د نشه کولو پر مهال له کړاوونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغه شوي عادي ژوند ته راګرځېدلې، بلستنی ګنډي او له دې لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي. د شریفی لور هم د خپل مور په رغیدلو خوشاله ده. وایي چې اوس یې مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینا هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاز ترنک راپور واوري.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یو وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو اوو ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله تاریخ خوړلې وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه وروړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه معتاده وه. هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې. ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه او ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کومه.
شریفی له دریو میاشتو راهیسی نشه پرې اخی او اوس ټول ورځ د وړې حویلی پر غولی باندې په مزدوری بلستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړه شوې یم خوشحاله یم، بړستنی ګنډلی شم، د خپلوانو کره تګ راتګ کوم، د میاشتې 30 بړستنی ګنډم. په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلمه. میړې مې ریړې چلوي، د کور مصرف زه په خپله پوره کومه. اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتمه. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړمه نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعا کومه چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از کار بعد دیگه د سردار کو کو ما دای کار دیگه آغشته نشیم.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله، په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفي کور ته ورغلي او تر ډیرو زاروي او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو شریفه جانې ته د دې وضعیت ډیر خراب و. د کور البته هغه افضل صاحب په حساب کې ډیره خرابه افضل صاحب وه، یعنی اولادو ته نه شوای رسېدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو موږ کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه نو هغه ژوند دې تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنی ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چې راټول دی په دې باندې نورمال انسان شوی دا په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
اتلس کلنه نازیلا د شریفی مشر لور او د یو لسم ټولګیز د کون کېده. دا اوس په پاکو جامو کې خوونځي ته ځي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله نو دی به د خپل ورونو او خندو خدمت کاوه، خو اوس چې مور روغه سوي په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وخت کې مادر ما مریض بود زندگی ما چی خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و ژوند مو ډیر خراب و، مونږ به وهلو، له مونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول، څو ځله ناکامه شوم. خو اوس چې می مور جوړه شوې مونږ ډیر نازوي،
شپه ورځ کار کوي، اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځم، د کور په اړه مې زړه ډاډه وي، او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شئ، ما دقل یک درجه را بگیریم د مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شان او بلستنې پکې خرڅیږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بلستنې ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفې په لاسونو ګنډل شوی بلستنې پر له اړوي وایي چې د شریفې له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بلستنې ورکوو. وړه بلستن په څلوېښت او لویه بلستنه په 2500 افغانۍ راګنډي. د میاشتې دېرش، څلوېښت او 50 دانې بلستنې راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 دانې بلستنې وګنډي نو ښایي 25000 افغانۍ وګټي، او که تر دې لږ بلستنې وګنډي نو ښایي له 2000 څخه نیولې بیا تر 50000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو، دا زحمت باسي او ښې بلستنې راته ګنډي.
شریفې ته ورته ډېرې داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي، او کورنۍ نظام یې ګډوډ شوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي، نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي، او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څیړو. طبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډیره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري، او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسم مواد نه په یو وخت استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نوع مواد استفاده کوي، دا غي زیانونه نور هم زیاتیږي. لکه د اقتصادي لحاظ، که د صحي لحاظ، که د اجتماعي لحاظ، که د رواني لحاظ، هر خوا نه د وګړو ارزیابي کو، او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي، بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته، او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نو مواد استفاده کوي، ورورو دغه په وجود کې تحمل را پیدا کیږي. په دې معنی چې د نشي کولای چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفاده نه، اوس هغه نشه، هغه لذت دغه په وجود کې نشته. ورورو د مواد زیاتی، بلاخره دې حد ته رسیږي چې ډیر اعظمي دوز د یو مواد اخلي، خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کیږي. نو هغه مجبوراً زی یو بل مواد د سره اضافه کی، د دې لپاره چې بل لذت او کیفیت را پیدا کی.
په نشئی موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکی نورو نشئی مواد نه چې دینه دوی استفاده وکي؟
ټول نشئی مواد، یعنی مختلف نشئی مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپید کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوم کې د لپاره چې شخص لاشي د نور مواد یو ځای د سره استفاده وکړي،
او شیشه او د نور
اکثر د هیروین کسان د دې لپاره چې د هیروین نشه نور مرچت کې اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشئی مواد نه دوی استفاده کوي، دوی وغوړي چې ځان تداوی وکړي. دوی ته تداوی څنګه کیږي؟
طبعا لکه تفاوت خوشته، ولی تداوی ټول یو شکل سره روان دی. خو دې مریضان سره، یعنی کوم کسان چې سونه او مواد نه استفاده کوي، لکه نورم تخنیکی کسان کوم مراکز کې چې زموږ کار کوي، باید دوی سره ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. او هماغه 15 سالو تر 90 ورځې پورې چې
کوم زموږ د معیار د تدوید په مراکز او ماینس کې دوی هم باید ورځې تیری کړي. خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کی د دوی تدوی لک مغلق او مشکلات لري، خو بیا هم د تدوی امکانات ورته شته.
دغه کسان چې سو مواد نه استفاده کوي، تاسو تدوی په برخه کې کوم مستون سره تاسو ورسره مخامخ یاست؟
ستونزې او مشکلات دوی څخه ډیر زیات دي. خو زموږ یو طریقې کار دا ده چې مخکې دې نه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پرېږدي، موږ دوی سره یو پروګرامونه د تشویقي جلسات لرو. هغوی هڅو چې تر څو دره مواد تو استفاده له کم کړي، چې کله ورځ په ورځ مثلا یو هفته، دوه هفته، درې هفته، حتی یو میاشت پورې موږ کوشش دا کوو چې د سو مخدره موادو نه د یو نه مخدره مواد ترې شي، او بیا هغه یو مواد هغه هم لږ را کمې کړي، بیا هغه وروسته بستر ته راوړو. دغه حالت کې موږ لږ ستونزې سره مخامخ یو، نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي.
نه کچېره دوی تداوی هم شي، نو پس تداوی نه دوی څومره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي؟ د څه ویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي، پس له تداوی نه هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخه کوي، دوی علت پسې کوي؟
کوم کسان چې د سون او مخدره توکو نه استفاده کوي، ریلاپس ریت یا د بیرته معتاد کېدو چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي زیات دی بشکه. ولی مختلف فاکتورونه، مختلف مسائل په دې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته.
او په کوم عمر کې د سون شی مواد او مصرف ساغیز لري؟
تحقیق دا وایي چې احتیاط په ریپروډکټیو ایج، یعنی د 15 کال نه وله تر 15 سال یا 9 سال کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی. خو بیا هم تحقیق دا وایي چې تیت عمر، یعنی په ماشومانو کې او همدار رقم په کاهلانو کې، د احتیاط ثانوي خطرات، صحت لنګانه، نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده، ځکه چې دوی کې اصلا معافیت ضعیفه، نو احتیاط نور معافیت ضعیفه مسایدی نور امراض لپاره.
پر یو وخت باندې د څو ډوله نشې موادو د استعمال په اړه مو له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم، مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو، آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.90 رڼا اوریدلی شي. اوس د خاطرې وار دی. د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی اوس لکور ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسیږي. سپین باز وایي چې خزه او ماشومان یې ورونو ته ورپریخي او دی له دې عمله لکور ورک دی چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي. دا چې سپین باز څنګه په نشه وخته شو او له دې عمله له کومو ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره یې د زړه خواله کړې ده.
سبانا دا اصلی لا بیا ځای ناست یو پاستا سبانا دا بیا درکی او بیا د بیا سبانا دا رقم دوی وای ودو د سوال مشخص کول د شیر سبانا دا یو دود مو د سپک سپک دم و هي بلا سیم الیانس ولان و سبانا دا روین و خمن دی وسل روین یو پاوډر و خمن واس کو دان و دان سره پختا سول بار بار دا سل پوستا کی مرده کومندان سره ور سره و بلا دا یو اندوال چې و عملیو پر غنداو کې اوبدا دا غسره یو دم وخی 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 اوبدا به مخیر سیور وځړی د دا غدی وسمان جام دادی ولا بیا درکه پورته ژوند خون ولا دا ستریخ دی نو څو کې اعتبار درکې نو څو کرور چې تر خبر سي نه کورته څو کې اعتبار درکې نه ضروري اعتبار درکې وای دا مده دی ورور کته سم سره یار څونه منه راستا سره ولا پتا اعتبار څوک نه کوي ولا خو یو ستړی ژوند دی اوس اول شمدینم دغه سم ژوند چې ورور ورونه او پلار او مور دغه سنا زودم چې بلا ورور جان چې ما وایم غیر سره کوم ورور پیسې ارسه ورور کار خراب سو وزدار کم بلا وزلم دې پستر غره ته ګوري بلا کې ډوډۍ وخت راکړه غیر مور ځواني بود او شپه راکړه غیر ځواني بود بلا دغه رقم ډیر ستړي ودا کاندو سره په ژوند په یوه یا په زندگی په یوه یا په خو په یوه زار زار خورونه ولا د زار سړي خورونه څنګه انجام که خوب کو مولا ک مسرت وسای ولا یو مرز یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان چې یو ای بیا غز مش په بدن نه وختل دی ولا نه بدن هم ستړي دی چې سړي ونه کین ولا په ځابه بیا طاقت ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی نه ولا په شنه په یوه نه ورور په ژوند په یوه بس نه دغه لاله هاند دی نو
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورسې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پوښه پښان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لر د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یو انجلۍ خوخه کړې ده خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې د انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي دا چې بشیر ولې واده نه کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي ده
سړی یو خبره مې درته کوله
وایا څه خبره دې راته کوله
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی اصل خبره وکړه
ما لوز لازه او ته ژوندې یو ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو
ښه خبره ده رښتیا هم باید واده ور وکړو خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده زموږ د کلی د سالار کالور ده
زه پوښوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي
نو په خو دې ولې نه راته ویل
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده
څنګه جلا ده
مور یې خپل راته ویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي خو پلار یې څه وایي
مور یې ویل چې د پلار یې هم خوښه ده ویل بس مازې راسي د سمال یوسي
ښځې زه یو اندېښنه لرم
څنګه اندېښنه
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي جلی خو به کوم عیب نه لري
زموږ ګاونډې نجلۍ ده موږ له کوچنیوالي څخه پیژنو ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده
نو بل چاته ولې نه ورکوي په کلي کې خو هلکان کم نه دي
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي
ښه سمه ده ته سبا ورشه د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي ما ته په خوله وویل چې راسي د سمال یوسي د سمال یې تیار ایشی دی
ښه چې داسې ده بیا نو سمه ته ور بشو
ښه څه وخت به ورشو
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم بل سبا به ورشو
سمه ده بل سبا ته به د خیر ورشو
لا 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 خبر یې کنه
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی
زیری مې در باندې
د څه شي زیری
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي
او زیری درکومه ژر راته ووایه چې څه خبره ده
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه
مورې وا مورې
څه وایې
ها دا دی مور به ټوله کیسه درته وکړي
بشیر زویا څه کې راته ویل
تاسو رښتیا ما ته کوز درا کوي
هو رښتیا کوز در کو
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله
نو مشوره ته څه ضرورت دی جلی مشټول پیژنو او پلارګنی تر مشته څه پیژنې چې ته ښه خلک دي زموږ د کلی د سالار کالور ده
مولې ته ما عجیب خبره کوي ما کله ویل چې جلی بدرنګ دا ویا زما د کورنۍ نه د خوخه تاسو انجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ
دا خبره بیا څه مانه تا څنګه نه پېژنو
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی
ته نه یې خبره چې زه د هیرو وینو عملي یم زه پر خپل ځان پام نه شم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې موږ هم در سره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نه شم وړلی او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی ته خپل هم دې وې لور مورې ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو دوی خپله راکوي
دوی خو زموږ خانه او پنسون ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.